دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو د زغر خانم پام کړی دی سات خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې لپاره خاص استازي زلمی خلیلزاده د دوشنبه پر ورځ هله څرګنده کړي چې طالبان او افغان حکومت به د سولې خبري پیل کړي او ویل کار څه سم پر مخ ولاړ نو کېدای شي جمهور رئیس ډونالد ترامپ د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د جدول لمخې وباسي اژانس فرانس پرس پر راپور کې راغلی چې زلمی خلیلزاد وویل چې په تیرو څو ورځو کې ډیر زیات پرمختګ شوی دی هغه خبریالانو ته زیاته کړه چې ډیر زیات خلک په دې اړه ډیر خوشبینه نه وو چې موږ به د غزای ته رسیږو چې په دې به باس کاوه چې په کوم ځای کې او چیري بین افغاني خبري پیل سي او د بندیانو په مسلې به هم دومره پرمختګ وسی افغان حکومت د بندیانو د خلاصولو پروسه چټکه کړي چې د طالبانو د مهمو غوښتنو څخه وه عبدالله عبدالله چې د مسالتي شورا مشر دی د شنبه پر ورځ ویلي چې هغه د خبرو اترو لپاره هر وخت تیار دی د دوه د تړون پر اساس د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت باید 15,000 طالب بندیان او طالبانو ډله باید د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زر تنه منصوبین له خپل زندانونو خوشې کړي او دغه راز طالبان د غژمنه هم کړي چې د افغانستان په خوره به د القاعده او نور بهراني سختريزو ته ځای نه ورکوي بل پلاب د افغانستان د سولې د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان حکومت او طالبان د افغانانو ترمنځ د خبرو په جزئیاتو سره شخیږي د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د افغانستان د سولې د وزارت چارواکي وایي د افغانستان حکومت او طالبان د افغانانو ترمنځ د خبرو په جزئیاتو سره غږیږي د دې وزارت ویاندې ناجیه انوري امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواوو د خبرو د پیل کېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي
عملی ګامونه هم اخیستل شوي دي د مذاکراتو د پیل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو او چټولو لپاره زمونږ هڅې روانې دي
د دې خبرو د پیل کېدو لپاره د طالبانو غټ شرط د هغوی د 5,000 بندیانو خوشي کول دي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه د طالبانو 2,000 بندیان خوشي کړي دي او ډېر ژر به 290 نور هم خوشي کړي خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا ویلي دي چې حکومت 2,258 بندیان خوشي کړي دي
ملګرو ملتونو د امریکا طالبانو سره د تړون د طالبانو او القاعده ترمنځ د اړیکو او په افغانستان کې د داعش او نورو بهرني جنگیالو د موجودیت په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی د راپور د خپرېدو نیټه د مئی 19 شول سی خو مطبوعاتو ته د دوشنبه پر ورځ ورکړل سی په راپور کې ویل سی چې د طالبانو په منځ کې د سولې او امریکا سره د تړون په اړه مختلف نظرونه موجود دي او دا سینه ښکاری چې دا تړون دی کامیاب سی راپور وایي چې طالبانو په منځ کې د ایز بی ولایت په نامه یو نیو ډله جوړه سی چې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې د لاسلیک سوي تړون خلاف ده راپور وایي ځینې نورو طالب جنگیالو هم د دغه تړون خلاف خپل لار بیل کړی او له دې پرواه د طالب مشرانو په منځ کې اختلافات پیدا سوي دي په راپور کې راغلي دي چې په قطر کې د طالبانو مشرانو هم له امریکا سره د تړون ټول جزئیات خپل جنگیالو ته نه دي خبر کړی په دې اړه مفصل رپورت د امریکا ژغ په پاڼه کتلی سي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دوشنبه پر ورځ خپل ځان د قانون عملی کوونکي جمهور رئیس او د سولې مذاکرانو متحد اعلان کړ هغه خبریالانو ته د خبري په داسې حال کې وکړي چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لوري د یو تور پوستي د وژلو پر ضد د عدالت د غوښتنې لپاره مظاهرې و مورز هم روانې دي ترامپ په امریکا کې د اوسني بې امنیتي حالت ته د کورونی تروریزم نوم ورکړ هغه وویل
دیز آر ناټ اکټس اف پیسفل پروټست دیز آر اکټس اف ډومېسټک ټیرر The destruction of innocent life and the spilling of innocent blood is
دا د سولېزو مظاهرتو فعالیتونه دي دا د کورونی تروریزم عملونه دي د بیګونا انسانانو ژوند تبا کول د بیګونا خلکو وینه تویول د انسانيت ضد عمل دي او د خدای تعالی پر ضد جرم دي جمهور رئیس ترامپ ویل ک دا ایلتونو والیان دغه مظاهره کنټرول نکړي نو په درنو وسلو سنبال زرګونه پوجي پرسنل تبا امر ورکړي چې دغه مظاهره ختم کړي سملستی دا دنه معلومه چې لمخې چې کوم امنیتي ارګانونه په درستی واد کې دغه مظاهرو ته ځواب وای په هغه کې به څه بدلون راځي خو ترامپ له دې مخ کې د ایالتونو والیانو ته اختار ورکړی وو چې ملي ګارد ځای پر ځای کړي خو هغه د غوښتنه رد کړه ترامپ وویل چې هغه په چټکۍ د مسلې د حل لپاره وسوال پاو ځای پر ځای کړي ترامپ دغه وینا په داسې حال کې کړي چې پرند او نند زرګونه کسانو د امریکا په مختلفو شهرونو او واشنگتن ډي سي کې د سپینې ماڑی په مخ کې مظاهره کړې دي د کورونا وایرس د دوشنبه تر ورځې پورې په ټول نړۍ کې شاوخوا 300,000 کسان مړ کړي دي او 6,220,000 نورې نیولې دي د غوړس تقریبا و میاستي وړاندې په چین کې پیدا شوی خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې وس د نړۍ یو سل شپږ نوي هوادونو او سیمو تخپور شوی دی. د کورونا وایرس د ټول نه زیاته د امریکا متدارات سپری ده. د وایرس په امریکا کې د دوشنبه تر ورځې پوري یو سل څلور زره شپږ سوه اته پنځوس کسان مړه کړي دي او یو میلیون اووه سوه نوي زره نور په دې اخته شوي دي. په هانګ کانګ کې د نوي امنیتي قانون د تطبیق وروسته د امریکا لخوا د هانګ کانګ خاص حیثیت د ختمولو او د چین محصلینو امریکا ته په راتګ باندې د بندیز د پریکړې وروسته چین سخت غبرګون ښودلی دی. او بلې خوا په هانګ کانګ کې د جمهوریت په لار کې د وژل سوو په یاد کې د شمو لګولو دیرش کلن دود باندې هم بندیز لګول سوی دی. چین اختار ورکړی چې هغوی به د جمهور رئیس ټرمپ د هانګ کانګ خاص حیثیت د ختمولو د پریکړې پر ضد ځوابي اقدام وکړي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویان ژاو لیژنګ پرون خبری کانفرنس ته وویل چې امریکا چې د کومو اقداماتو اعلان کړی دی دا د چین په کورنۍ چارو کې مداخله ده او د دې سره د چین او د امریکا اړیکو ته تاوان رسیږي. او د هندي سینما نامتو موسیقي جوړونکی سندرغاړی او هنرمند واجد خان د دو څلوېښت کلونو په عمر د ممبئی په ښار کې د دوشنبه په ورځ مړ شوی دی. په هند کې مطبوعات وایي چې واجد خان ناروغ وو او د کورونا وایرس هم نیولی وو. واجد خان او ورور ساجد خان په هند کې په دې زیات شهرت لري چې د هندي سینما تر ټولو وتلي هنرمند سلمان خان د فلمونو لپاره سندرې جوړې کړې دي. د سلمان خان تر څنګ د هندي سینما یو شمېر مشهور هنرمندانو د واجد خان په مړینه خفقان شولې او د سینما لپاره ستره زیان ولیده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
د طالبانو پر رهبرۍ کې د کورونا د ویروس د خپرېدو له امله د دغه ډلې مشرانو د سمودي رئیس په غونډو کې ګډون نه دی کړی. فارن پالیسۍ رپورټ ورکړی دی چې د طالبانو د رهبرۍ چارې اوس د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته سپارل شوې دي.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ روانه ده او سره افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ مذاکرات لپاره تیاری شوډلې دي. د طالبانو پر رهبرۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو راپورونه ورکول شوی دي. فارن پالیسی راپور ورکړی دی چې د دغه ډلې مشر ملا هیبت الله له څونی راهیسې د رهبرۍ په ناستو کې ګډون نه دی کړی او سره د دغه ډلې مرستیال سراج الدین حکانی د کورونا وایرس په ناروغي اخته شوی دی چې د دغه ډلې مشري اوس د ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب ته پاتې ده.
لزیات مودی راهیسی شیخ رحمت الله اخوند د امنیتی دایلو لکبل د رهبری شورا په مجالس کې ګډون نکوي. د جنگ متارکی سولی او نور ټول مسایلو په اړه پریکړه د مولوی محمد یعقوب تر سرپرستی لاندې رهبری شورا کوي او د تایید لپاره بیا شیخ رحمت الله اخوند زاده ته محول کوي.
خو یو په خوانی طالب چارواکی وایي چې دا سره پورونه د سولی د سبوتاج هڅې دي.
مریضی دونی مریضی نه ده چې هغه سړی د بین الافغانی مذاکرات څخه راوګرځي. نو زه فکر کوم چې دا خبر د دې لپاره ده چې نور هم د افغانستان کې د سولې خبر هغه شاته واچوي.
که د طالبانو پر رهبرۍ کې تغیرات راغلي وي د بین الافغانی خبرو او افغان حکومت سره د طالبانو د سولې برخلیک به څه وي؟
هغه توافق چې د متحده ایالاتونو سره لاسلیک کړی دی د دې تر څنګ هغه طرحه چې د بین الافغانی مذاکرات لپاره لري پر هغه باندې اغیز لرلی شي. د دې اختلافات د دې سبب کېدلی شي چې یو خوا د بین الافغانی مذاکرات یا اوس سوله وکړي او په ځینې نورې ډلې به یا به طالب ته نوم یا به نور نومونه ورکول شي او هغه به بیرته جنګ ته ادامه ورکوي. نو خدای مکړه که دا شي وي اغیز به یې ډېر منفي وي د سولې په پروسه باندې.
له دې سره د جمعیت ګوند ویلي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په ټاکل شوي پلاوي کې د دوی رسمي استازي نسته او کله چې د خبرو وخت راغی په دې اړه به پریکړه وکړي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تر دې وړاندې ویلي و چې د جمعیت په ګډون د ټولو استازو په پلاوي کې ځای لري.
عملي ګامونه هم اخیستل شوي دي. د مذاکراتو د پیل پر جزئیاتو بحثونه روان دي چې په موقع به یې معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو او چټولو لپاره زمونږ هڅې روانې دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې دوی تر دې مهاله د طالبانو 2210 بندیان آزاد کړي دي. طالبانو ویلي چې دوی یوازې 2204 اتیا بندیان آزاد شوي دي. امنیت شورا د طالبانو د دې خبرګون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو وایي چې د طالب بندیانو د خلاصون لړۍ روانه ده تر څو د 2000 بندیانو د آزادولو پروسه بشپړه شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا په خوانی رئیس اکرم خپلواکوي د افغان سیاستمدارانو ترمنځ د جنجالونو په ختمېدو سره افغانستان تر بل هر وخت نه اوس ډېر د طالبانو سره سولې ته نږدې ده، خو په افغانستان کې نوري دهشتګری ډلې شته چې هڅه به وکړي چې دغه ملي بهیر د خان سره مخامخ کړي. زمون همکارې ګالیا رانا نورستانی د خاغلی خپلواک سره مرکه کړې ده او په شروع کې دا پوښتنه تینه کړې ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ نه همغږي او روسي بریدونه چې طالبانو یې مسؤلیت نه دی منلی د سولې په بحث اغیزه کولی شي. هغه په ځواب کې داسې ویلي دي:
مطمئن زه کاملا ویلی شم چې درستنی موافقتنامې د امضا نه وروسته د دواړو خواوو او د سولې د بهیر سپارل ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ته د ټولو سوی تفاهماتو یا ټولو موانع چې په مخ کې موجود دي یو واضح برنامه په درلودلو سره به دغه مشکلات حل سي، او زه په دې مطمئن یم چې دوی به وتوانېږي چې په راتلونکي دوه هفتو کې په واضح توګه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د تاریخ او جای لپاره اقدامات وکړي، او دا بریدي سبب شي چې موږ به یو اوربند لار شو پات شو د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د تحریک ترمنځ د موافقتنامې د امضا ځینې مواد چې په حکومت پورې اړه لري چې هغه د بندیانو خلاصون ده. زه په دې مطمئن یم چې دا به هم تر اوسه حد خو ډیر کار شوی ده، او نور به هم هغه څه چې تقاضا وي او ضرورت وي او وتوانېږي د پروسې لپاره مؤثر او مؤمد واقع سي باید اجرات پوسي.
خپلواک صاحب، طالبانو د دې وروستیو بریدونو مسؤلیت هم نه دی منلی، که دا د کومې بلې ډلې کار وي دا څومره یعنی د سولې برخلیک بیا به څنګه شي په افغانستان کې؟
یو شي ته باید موږ کاملا آماده اوسو چې افغانستان 40 کاله په جنگ کې ده، او بیا په تیرو کلونو کې د یو ډول نیابتي جنگونو په یو مرکز بدل شوی ده. د یو تر څنګ رستنی پیه یا د تورته په خوا هم داسې ډیره پیه کوي، ډیر نور هغه ډلې چې کولای شي چې د سولې پروسه تخریب کړي یا بین الافغاني مذاکرات تخریب کړي او یا د ملي پروسه په بل خوا بوزي، د دغه سي حملو ولتیا پیدا کېدل شي او پیدا کېدل توان لري او کولای هم شي خوای هم کړی دي. موږ باید ډیر محتاط وستو او په ډیر یو محتاط توګه باندې د جینو اظهاراتو یا د جینو اقداماتو په اړه باندې مخکې لاړ شو. زه په دې عقیده یم چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او بین الافغاني مذاکرات دوام پیدا کوي، د دین کې دای شي خدای دې نه کی خو کېدای شي نور خطرناک هم داسې واقعیت وي، یا هغه سیمایز ترهګر ډلې یا په داخل کې ځینې افراد او اشخاص او یا نړیوال تروریزم به د غلوی ملي پروسې لپاره د خند اچولو او یا د تخریبولو خپل اخري حڅه وکړي.
بله، خپلواک صاحب، امریکا پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د دښمن په وړاندې باید دیو په ګډه سره کار وکړي، دا څنګه امکان لري؟
مطلقا کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي، په بین الافغاني مذاکراتو کې لومړنی کار چې هغه د اوربن مسله کیږي، دوهم کار چې هغه کیږي د مشترک میکانیزم رامنځته کولو چې ترهګری نور ډلې او په کومو کومو جوړونو کې فعالیت کړي شي، او دیولو لپاره دواړه خواوې چې تر دواړه پیلن په وسلوال توګه یو بل په ضد فعالیت کوي، څنګه د خپل فعالیت د هغو نورو ډلو په اړوند باندې چې هغه یادې د طالب تر ورکی لاندې سیمه کې دي او یا د حکومت په جنو نورو برخو کې مشترکاً یو میکانیزم جوړولای شي او د خپل قوتونه د هغو نورو ډلو په خلاف باندې سره منسجم کولای شي، منظم کولای شي، او حد اقل یو امهنګی راوستلی شي د دغه سي تروریستي او ترګری بریدونو په اړوند باندې چې په تیر هفته کې په کابل کې وشو.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د کورونا په ویروس اخته شوو کسانو شمیر 14000 ته نږدې شوی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې لدی وروسته باید دا جبري شي چې خلک د ماسک نه استفاده وکړي. بل پلو حکومت په کابل کې د دفترونو د بیرته پرانستلو پریکړه کړې ده. اکرام شینواری د کابل نه راپور ورکړی دی.
د عامه روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په 14 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ د 1559 پیښو سب خبر ورکړ چې ورسره په افغانستان کې تر اوسه په دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,055 تنو ته رسیدلی.
په تیر 14 ساعتو کې په افغانستان کې 1,118 سمپلونه تست شوي چې د دې د منځ نه 1515 تعداد مثبت دي، 8 تنه وفات شوي او 9 روغ شوي دي. په مجموعي توګه په افغانستان کې اوس 15,055 مثبت واقع تر اوسه ثبت شوي.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کول د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې د نن ورځې پورې د کورونا د ناروغۍ لامل 215 مړ شوي او 1,323 تنه نور بیرته ښه شوي. د کندهار د کورونا د وایرس د لابراتوار د تخنیکي ستونزو لامل د دغه ولایت او شاوخوا ته د درې نورو پرتو ولایتونو هلمند، زابل او روزګان د کورونا د وایرس مثبتې پیښې په دې شمېر کې شاملې نه دي. د کندهار د کورونا د ټیسټ لابراتوار د تیرو دوه اونیو راهیسې د تخنیکي ستونزو لامل له کاره لوېدلی. د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل او کندهار ترمنځ د هوایي پروازونو د بندېدو له امله تر اوسه دغه لابراتوار د جوړېدو لپاره تخنیکي پلاوي پاسولو بریالي شوي نه دي. اوس مهال د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې ثبت شوي. په کابل کې د کورونا د وایرس د پیښو شمېر 14,212 ته رسیدلی. د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح اندېښنه ښيي چې په شمېر ولایتونو کې د کورونا د وایرس پیښې لا هم د ډېرېدو په حال کې دي. هغه له خلکو غواړي چې وروسته له دې خامخا ماسک استعمال
کی. زموږ پیغام بیا هم زموږ وطنوال ته دا دی چې یوازنې هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نشي هلته ماسک استفاده کوي په جبري توګه، دوه متر فون ټولنیز واټن په نظر کې ونیسي، خپل لاسونه د ورځې شل ته تیر ځل پریوي، او دا پیغام نورو ته ورسوي. د دې لپاره که موږ ته یو بل سره مرسته ونه کړو، یو بل متوجه نه کړو، متاسفانه دا ناورین د هر کور دروازې ته رسیږي.
د عامه روغتیا وزارت دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې افغان حکومت د یوې کړنلارې له مخې په کابل کې د حکومتي دفترونو د پرانیستلو پریکړه کړې. د دغې پریکړې له مخې مامورین د سهار 9 بجو څخه د غرمې 3 بجې پورې کار کوي، خو د کړنلارې له مخې یو شمېر مامورین په جوبتو ورځو، یو شمېر نور په تاکو ورځو کار ته ځي. که سم دفترونه د یوې کړنلارې له مخې پرانیستل شوي، خو د عامه روغتیا وزارت وایي چې ښوونځي او تعلیمي موسې به ژر بیرته پرانیستل شي. د کابل ولایت له وړاندې د کابل ښار د پرانیستو اقدام کړی چې د یوې کړنلارې له مخې د خوراکي توکو او نورو وسایلو دوکانونه او مارکیټونه د ورځې په بیلابیل وختونو کې پرانستل کیږي. همداشان ښار کې د موټرو د ګرځېدو لپاره هم یو کړنلاره ترتیب شوې ده.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت دسمان او یا څنګل خولی ته ونیسو، د کور بی ضرورت په هر ونوزو، او د وتو په وخت په ماس باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافی سردار یم.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي چې د تیر لمریز کال په پرتله د افغانستان نفوس زیات شوی دی. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس په 1998 کال کې د افغانستان نفوس 2.2 میلیون تن ته رسیده، خو سږ کال 10 میلیون نږدې 3.5 میلیون ته رسیدلی دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړي.
د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې لخوا د دغه هیواد د وګړو د شمیر او وضعیت په اړه د دوشنبه په ورځ خپور شوی راپور ښیي چې په روان لمریز کال کې د افغانستان نفوس زیات شوی دی. د دغه ادارې د رسنیو د چارو مشر روینا شهابی امریکا غږ ته وویل چې په تیر 1998 لمریز کال کې د افغانستان نفوس 2.2 میلیونه اټکل شوی و، خو په روان 1999 کال کې د دغه هیواد نفوس 2.9 میلیونه اټکل شوی دی.
چیزی که فعلا نشر شده برآورد نفوذ
هغه څه چې اوس نشر شوی د 1990 لغبرګولی څخه نیولې د راتلونکي کال تر غبرګولی پورې د نفوس اټکل دی. تیر کال د نفوس اټکل 2.2 میلیون تنه بو. هغه څه چې اوس موږ ته احصایوي معلومات ښیي د وګړو شمیر 2.9 میلیون تر دی.
32.9 میلیون نفر جمعیت است.
هغه زیاته کړه د نوی اټکل په اساس 16.8 میلیون وګړي چې 55% کېږي نارینه دي او 16.1 میلیون چې د ټول نفوس 49% جوړوي ښځې دي. د دغه اټکل له مخې د 2.9 میلیون نفوس له شمیرې 23.4 میلیون یې په کلیوالو سیمو کې او پاتې برخه یې په ښارونو کې استوګن دي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي ادارې له دې وړاندې په دغه هیواد کې د نفوسو پر چټکې ودې اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې هر کال د افغانستان نفوس 2.4% وده کوي چې دا شمیره د جنوبي اسیا د هیوادونو په کچه د نفوسو تر ټولو چټکه وده ښیي. دغه ادارې په افغانستان کې د نفوسو چټکه وده د تلپاتې انکشافي اهدافو په وړاندې لویه ننګونه بللې او دغه راز د افغانستان د اقتصاد وزارت خبرداری ورکړی که چیرې په دې هیواد کې نفوس په همدې ترتیب وده وکړي نو تر 2050 کال پورې به د افغانستان نفوس 2 برابره شي او ورسره به د خدماتو د وړاندې کولو کچه راټیټه شي. د اقتصادي چارو کارپو قیس محمدی پر روان کال کې د افغانستان د نفوس 0.5% زیاتوالی زیات د اندېښنې وړ نه ګڼي خو وایي چې په افغانستان کې د بودیجې د کسر او ناامنۍ له امله حکومت ټولو وګړو ته د یو شان خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی دی.
مثلا د تحصیل خدمات نشي رسولی، د صحي خدمات نشي رسولی، عدلي خدمات نشي رسولی او داسې نور. ولی که د نفوس وده په دغه شکل باندې چې اوس اټکل شوې ده په دې شکل باندې روان وي نو بیا د نفوس کموالی خپله باعث دی کېدلی شي چې دا خدمات نورو خلکو ته هم ورسیږي.
په افغانستان کې کور په کور وروستۍ رسمي احصایه په 1450 لمریز کال کې شوې وه او له هغې وروسته بیا کور په کور احصایه نه ده شوې او په اوس وخت کې د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره د ریموټ سینسینګ سیستم یا ساتلایت څخه په استفادې د افغانستان د نفوس اټکل کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د منیسوټا د ایالت د منیاپولیس په ښار کې د پولیسو په توقیف کې د جورج فلاید مړینه د دې سبب شو چې د امریکا په مختلفو ښارونو کې سوله ییزې مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شي او لوټ تالان وشي. د یکشنبې په شپه د واشنگتن ډی سي په شمول په ځینو ښارونو کې د شپې د 11 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې په ګرځېدو بندیز لګېدلی و او د ورجینیا په څیر ځینو ایالتونو بیړنی حالت اعلان کړی دی. د دې خبر تفصیل سید سلیمان آشنا لولي.
د سیاتل نه نیولې تر واشنگتن ډی سي پورې سوله ییز لاریونونه د تشدد په بد وضعیت بدل شوي او اکثریت ساحو کې ورونه بل دي او د شپې دخوا په ورانه او خرابې بدل شوي. امریکا په 12 ایالتونو کې ملي ګارد ته امر شوی چې تاوتریخوالی او هرج و مرج مخه ونیسي او نظم وساتي. دا د پولیسو سره د یو افریقایي او اصل امریکایي جورج فلوید تر مړینې وروسته تازه اختلافات دي چې څرګندېږي. په منیاپولیس ښار کې د ډارک شوین په نوم باندې پولیس چې فلوید یې نیولې او زنګون یې ورته په ورمیږي خود یې اوس د درېمې درجې قتل په تور توقیف شوی دی. خو مظاهره کوونکي پر دې سربیره نور څه هم غواړي.
زه د خپلو خلکو لپاره یو داسې بدلون غواړم چې دا د اوږدې مودې روان حالت بدل کړي. دا ډول وضعیت باید بدل شي ځکه تر هغې چې موږ یوې ځای خبرې کوو یا یوې ځای
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
زنه شباشنان. د
درسته نړۍ کې احتجاج کوونکو د امریکایي مظاهرچیانو په ملاتړ اوازونه پورته کړل. د امریکا غږ دغه راپورټ په اوس په ګډه واورو. په نیوزیلند کې په زرګونو کسانو پرون د دوشنبه په ورځ د هغو کسانو سره د پیوستون څرګندولو په ارتباط ماشو چې په امریکا کې د پولیسو په توقیف کې د امریکا له اصل امریکایي جورج فلوید د امریکایي دولت کابله احتجاج کوي. په اکلند کې احتجاج کوونکو د امریکا د قونسلګرۍ په لور مارش وکړه او هغو شعارونو ته یې ورته شعارونه ورکول چې په امریکا کې په احتجاجونو کې ورکول کېدل. په دغو شعارونو کې دا هم شامل وو چې د تور پوستو ژوند اهمیت هم لري او چیرې چې عدالت نه وي سوله نه وي. د شنبه د ورځې د احتجاجونو وروسته پرون د دوشنبه په ورځ په برتانیا، برازیل، کاناډا او نور هیوادونو کې مظاهرې وشوې. په زرګونو احتجاج کوونکي د لندن په مرکز کې راټول شوي چې په امریکا کې د احتجاج کوونکو لپاره د ملاتړ خپل اواز پورته کړي. دوی د تیر هفتې نه وروسته چې د مینیسوټا د میناپولس لارو کوڅو ته راوتلي وو چې د فلوید د مړینې په ارتباط خپل اواز پورته کړي او د پولیسو کړنلاره وغندي. فلوید وروسته له هغې مړ شو چې د پولیسو سپین پوستي سرمنصب دیریک چوین د هغه په مرۍ باندې زنګون اته دقیقې زور کړ او حتی فلوید په لپسې توګه ویلې چې تنفس نشي کولی. احتجاج کوونکو د شنبې په ورځ په ډنمارک کې د امریکا د سفارت په لور چې په کوپنهاګن کې د مارش وکړ او د ځان سره یې دړې انتقالولې او دا شعارونه پر لیکل شوي وو چې د تور پوستو خلکو وژل بند کړئ. په آلمان کې احتجاج کوونکو د ځانونو سره دړې انتقالولې چې دا شعار پر لیکل شوي وو چې پولیس مسؤل دی او کله چې پولیس قتل وکړي چا ته قاتل وویل شي. په هغو هیوادونو کې چې استبدادي رژیمونه لري چارواکي د پولیسو اقدامات غندي. په داسې حال کې دولتي مدعوات په نورو هیوادونو کې د احتجاج کوونکو د ځپلو په باره کې لکه په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوي مظاهره چانو سره د چین د سلوک په باره کې د امریکا د حکومت شکایتونو ته ګوته نیسي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نتاغ ژاو لی جین پرون مطبوعاتو ته د معلوماتو د ورکولو په وخت کې وویل دغه نارامي د نژاد پرستۍ جدي ستونزې او په امریکا کې د پولیسو تاوتریخوالی ښیي. له دې نه وروسته د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې چې د چین کمونست ګوند لخوا خبرېږي مسؤول مدیر ژاو لی جین ویلی امریکایی چارواکی با وس احتجاجونه د خپلو کړکیو ولاندې ووینی. زه غواړم د استازو د مجلس له مشرې نانسی پلوسی او د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو نه پوښتنه وکړم بیجینګ باید په امریکا کې د احتجاجونو ملاتړ وکړي یا نه، لکه تاسې چې په هانګ کانګ کې بلوی ستایلی. په ایران کې چې په دې وروستیو کلونو کې حکومت خپل احتجاجونه وځپل، دولتي تلویزیون په پرله پسې توګه د امریکا د نارامۍ عکسونه ښیي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت نتاق عباس موسوی پرون د دوشنبه په ورځ له امریکایي چارواکو نه وغوښتل چې د خپلو خلکو په خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي او اجازه ورکړي چې سا وباسي او آرام وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوښ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.